اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د یو هیواد په وګړو باندې د هیواد په حق باندې خبرې کیږي. موږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صفای. میلمه ته خرغلاست و ایستړی مشي په خیر راغلی.
سلامونه تاسو ته ټولو خوږو اوریدونکو ته.
په پایل کې چون موضوع مو د هیواد یا د وطن حق دی، خو به دا وی چې په خپل د هیواد پاک لرته وای. هیواد یعنی څه؟
هیواد یا وطن هر هغه جغرافیه چې په هغه کې مونږه پیدا کیږو، په هغه کې روزل کیږو، په هغه کې ستر کیږو، په هغه کې خپل ټول کړه وړه فرهنګي عقیدوي او د ژوند ټول هغه مسائل چې زموږ ژوند پورې اړه لري هغه په دغه جغرافیه کې تر سره کوو. دا د هیواد هغه د تعریف د هغه جامع او مفهومي تعریف دی چې مونږ د یو هیواد لپاره ورکوو، چې مونږ دغه هیواد طبیعت لرو، دغه جغرافیه طبیعت لرو، زمونږ پیژنګلوی د خپل جغرافیه نه کیږي، زمونږ شناخت د خپل جغرافیه نه کیږي. نو دې ته وایي هیواد.
یو هیواد په خپل وګړو باندې کوم حقونه لري؟
یو هیواد حقونه ډیر زیات دي. مونږ په افغاني کلتور کې دا اصطلاح لرو چې هیواد مور ده، او مور چې څومره حقونه لري دغه سي هیواد هم په اتباعو باندې خپل حقونه لري. تر ټولو مقدم حق د یو هیواد دا ده چې دغه هیواد تمامیت ارزیت احترام وي، د هغه هیواد جغرافیه ته باید احترام ولرو، همدارنګه د خپل د هیواد فرهنګ، کلتور، اناناتو ته احترام وي، د خپل د هیواد عقایدو ته احترام وي، د خپل د هیواد اخلاقو ته احترام وي، درناوی وي، او همدارنګه د خپل د هیواد اتباعو ته احترام وي، چې په دې کې بیا هم حقونه شاملېږي او هم مکلفیتونه یو د بل په وړاندې شاملېږي. چې دا په یو جغرافیا کې چې موږ هیواد تعریفو د خپل ځان لپاره چې دا زموږ هیواد ده، یا د هر بل هیواد وګړي که چېرې خپل جغرافیا تعریفوي، نو دا حقونه او دغه درناوی او احترامات ورته شتون لري چې باید دې ته په درنه سترګه وګوري او دا ترسره کړي. څنګه هیواد ته خدمت وکړي؟ کله چې یو ماشوم خپل هیواد کې تعلیم ویني په وړیا ډول سره د حکومتي منابعونه د باندې تعلیم کیږي، تحصیل کیږي، او تر تحصیل کچې پورې دی کولای شي په وړیا ډول سره دی خپل تعلیم او تحصیل ترسره کړي، نو دغه هیواد هم په دغه ځوان باندې حق لري چې ورته خدمت وکړي او خپل هغه وخت د هیواد په خدمت کې وقف کړي. څه د دولتي دندې له لارې او څه د شخصي کاروبار له لارې خپل هیواد ته باید خدمت وکړي، صادقانه خدمت وکړي، اخلاصمندانه خدمت وکړي، او په هر ځای کې چې وي، که په خصوصي ډول سره، که په دولتي ډول سره، هر هغه څوک چې د یو کار په راس کې وي، هغه اخلاصمندانه په صداقت سره په امانتدارۍ سره خپل دنده ترسره کړي، خپل هیواد ته، خپل هیوادوالو ته خدمت وکړي.
راځو افغانانو ته، مونږ او تاسو څومره د خپل وطن، د خپل هیواد حق ادا کړی؟
افغانان که د خپل هیواد په وړاندې د حقونو د ادا کولو په لړ کې که په څو ډلو وشمیرو، دا به بهتره وي. په عمومي ډول سره ملت زمونږ افغاني ملت او د افغانستان ادبا افغان وګړو هیوادوالو مو د خپل هیواد لپاره ډیر څه ترسره کړي دي او کوي. متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې وې چې د هیواد په وړاندې دوی خپل حقونه ونه شو ادا کولای. کوم حق چې هیواد په مونږ باندې لري هغې ته ژمن پاتې نه شول، اما تر کومه اندازه چې زمونږ هیوادوالو وشو کولای خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شول، د خپل د هیواد حقونه ادا کړه په صادقانه ډول سره. د سیاسینو په برخه کې باید ووایم چې متاسفانه په افغانستان کې له څو لسیزو را په دې خوا د سیاسیونو کړه وړه په افغانستان کې په هغه ډول سره چې افغانانو توقع درلوده تمه یې درلوده له خپلو سیاسینو نه دوی ونه شو کولای چې خپل هیواد ته خدمت وکړي او د خدمت مصدر وګرځي. نو هر هغه نظام چې په افغانستان کې راغی متاسفانه د بهرنیو ملاتړ او د بهرنیو یو سلسله پالیسیانې هم ورسره وي چې په هیواد باندې یا د افغانانو په نسبي رضایت سره او یا په کلی جبر او اکراه سره حکومتونه راغلل، په خودکامه ډول سره حکومتونه راغلل په افغانستان کې او په افغانانو باندې تحمیل شول، چې دغه تحمیل او دغه خودکامه حکومتونه یا د حکومتونو تحمیل په افغانانو باندې دا د دې باعث شو چې بالاخره ټولنې ته د خدمت مصدر هم ونه ګرځي، ځکه چې که د ملت رضایت نه وي په حکومت کې یا د حکومت د مشرانو په ټاکنه کې د مشرانو په دندو باندې د ملت رضایت نه وي، نو طبعا چې خدمت هم هغه ډول چې اتباع توقع لري نه ترسره کیږي. خو وو یو سلسله مشران هم په افغانستان کې چې هغوی غوښتل چې خدمت وکړي او یا یو اندازه خدمتونه وکړل، اما متاسفانه چې د بهرنیو لاسوهنو له امله هغوی هم ونه شو کولای چې هغه خپل ارمانونه ترلاسه کړي او خپل ارمانونه ته ورسیږي چې د هیواد پر وړاندې لرل او صادقانه دغه خدمتونه چې غوښتل ترسره کړي ونه شو کولای متاسفانه.
شخصي غوښتنې د یو شمېر افغانانو څومره قوي دي؟ ار جیل چې دوی واک ترلاسه کړي هغه وطن یې په خپل اندازه خراب کړي، جنگ وسه ټوټه ټوټه یې که په مرمۍ او سورای سورای که د خپل شخصي ګټې لپاره، دلته د دوی د وطن دوستۍ اس چیرې وو؟
متاسفانه همدغه سی وو په تیره کې او شاید اوس هم. یو اصل ده چې هر هغه څوک چې د اداراتو په راس کې راځي، ولو که د یو مامور په صلاحیت سره هم وي، د یو مامور په مسؤلیت سره هم وي، د یو مامور په بست کې هم وي، دا اصل ده او دا مسؤلیت ده چې ملی منافعو ته تر شخصي منافعو باید ترجیح ورکړي، ملي منافعو ته باید لومړیتوب ورکړي. نو متاسفانه دغه څه نه، هر هغه څوک چې په راست کې راغلل تر ډېرې اندازې دوی خپلو شخصي منافعو ته کار وکړ. په تېر جمهوري نظام کې شخصي منافعو ته ډېر کار وشو، ملي پانګه هغه لوټ شوه، اختلاسونه ډېر وو، فساد ډېر وو، هغه پروژې چې عام المنفعه وې پروژې ترسره نه شوې، هسې تش په نوم باندې دغسې پروژې لاسلیک کېدلې اما په عمل کې دغسې پروژې نه وې متاسفانه. نو هغه بنسټیز کارونه چې چارواکو باید د خپل د هیواد لپاره او د خپل د ملت لپاره کړي وای په تېره کې نه وو، او د اوس لپاره هم نشو ویلی چې حکومتي مشران به وتوانېږي که نه چې ملي او عام المنفعه پروژې د افغانانو لپاره تاسیس کړي، دغسې لویې پروژې ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې افغانان ترېنه د خپل د اقتصاد په وده کې ترې ګټه واخلي او افغانان یو هوسا ژوند ولري.
بله، افغانستان د معدن له اړخه غني هیواد ګڼل سوی او دا تحقیقات و دا موضوع ثابته کرده. سره له دې چې ډېرې ښېګڼې افغانستان لري، د اوبو په برخه کې، د معدن په برخه کې، د هر څه په برخه کې، په ځای د دې چې خدمت ورته وکا، کار ورته وکا، هغه په شخصي نفع باندې کاروي. البته ټول افغانان نه سو یادولی، یو شمېر چې خپله هم خپل ځانونه پیژني.
زه وایم چې شاید اکثریت افغانان دغسې فکر ولري او شخصي منافعو ته تر ملي منافعو ترجیح ورکوي. دا خپل عوامل لري، تر ټولو عمده عامل په راتلونکي باندې بې باوري ده چې افغانانو له تیرو 500 کلونو جګړو په لړ کې دغه بې باوري د دوی په ذهن کې، د دوی په ژوند کې شته ده او دغه بې باوري رشد کړی ده متاسفانه، ریښې لري او هیڅ افغان د دې زړه نه ښه کوي چې مثلا په افغانستان کې د په راتلونکي کې د ښه ژوند ولري او د آرامه ژوند ولري. متاسفانه دغسې یو ذهنیت متاسفانه نشته ده په افغانانو کې، په ځانګړي توګه په ځوانانو کې، ځکه څو ځله تاسو د دې شاهدان یاستئ چې په افغانستان کې زمونږ ډېرې قوي اردوګانې له منځه لاړلې، زمونږ نظامونه صفر شول او سیستمونه ټول له منځه لاړل چې کلونه کلونه په هغې باندې کار شوی و، سرمایه ګذاري په هغې باندې شوی وه، ډېر ډېر مصارف پیش شوي او ځوانانو کار کړی او تعلیم یې لیدلی و په بنسټونو کې. هغه ځوانان بالاخره یا بیچارهګان ووژل شول یا مثلا له هېواده تېښتې ته اړ شول، لاړل نورو هېوادونو کې مهاجر شول. نو دغسې حالاتو افغانان بې باوره کړي دي، ځکه نو دوی ملي منافعو ته ترجیح نه ورکوي، شخصي منافعو ته ډېر ترجیح ورکوي. او دوی په دې باور دي چې که زه د یوې ادارې په راس کې راځم نو اول باید خپل ځان ته کار وکړم تر څو یا په خپل هېواد کې یو ښه ژوند ولرم او یا له هېواده ووزم او په دغه پیسو باندې لاړ شم یو بل ځای ته، یو ښه ژوند پیدا کړم، یو بل مملکت ته لاړ شم. نو دا عوامل لري دغه بې باوریانې چې ولې افغانان شخصي ګټو ته ترجیح ورکوي، ژمن نه دي خپل هېواد ته او دوی له هېواد نه بهر ته خوشحاله دي. د اسلامي امارت حکومت چې ځوانانو لپاره د کار زمینه، د اشتغال زمینه دا مساعده کوي او دې ته وهڅوي چې هېواد کې پاتې شي، ځوانه انرژي ګټورې تمامې شي، افغانانو ته له یوې خوا اقتصادي وده کې مؤثره تمامېږي، له بلې خوا د کار زمینه برابرېږي ځوانانو ته. چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د معدنو استخراج، افغانستان واقعا یو غني هېواد ده، د معدنو له اړخه چې تر اوسه معدنو نه استفاده نه ده شوې، په ځانګړې توګه د افغانستان لیتیم. افغانستان دومره لیتیم لري چې حتی عرب هېوادونه په هغو اندازه تیل نه لري. نو که چېرې د لیتیمو په برخه کې پانګونه وشي په افغانستان کې او دغه معدن استخراج شي او په دې باندې تجارت وشي، بزنس وشي او استفاده ترې نه وشي، نو افغانستان به په پښو درېږي، د افغانستان اقتصاد به په پښو درولی شي. بیا هم ځوانانو نه موهیله دا ده چې دوی خپله ځوانه انرژي مصرف کړي په هېواد کې. د حکومتي مشران باید تبعیضي چلند ونه کړي، توپیري چلند باید ونه کړي چې په امارت کې څوک وو مجاهدین وو او څوک نه وو، باید د دوی ترمنځ توپیر موجود وي. نه، دغسې باید نه وي. ټول هېوادوال که هر ځل حکومت تغییر شوی ده، خلام رامنځته شوی ده یا نظام له منځه تللی ده، په دې کې تر ټولو درنه سپېړه ملت خوړلې ده او تر ټولو درون زیان ملت زغملی ده چې ملت ډېر ځپل شوی ده. نو باید ملت ته په درنه سترګه وکتل شي، حکومتي مشران باید ملت ته په درنه سترګه وګوري او ملت باید ځان ته نږدې کړي.
بله استاد، په دې باندې وروسته خبرې کوو. اوس به دا موضوع روښانه کړو چې کله یو وګړی د خپل وطن حق ادا نه کړي، په ځای د دې چې خپل هېواد ته خدمات وکړي، هېواد ته زیان ورسي، بیرته د دې تاوان چا ته رسیږي؟
متاسفانه بیرته تاوان یې خپل همدغه ته رسیږي. قضایي برخه کې استلا لرو چې د جرم لومړنی قرباني په خپله مجرم ده، د جرم لومړنی قرباني په خپله مجرم ده. یعنی هر هغه څوک چې یو منفي کړنه ترسره کوي، یو جرم ترسره کوي، په لومړي قدم کې هغه خپل ځان سره دغه ظلم کړی چې دغه جرم یې ترسره کړی. که هغه اختلاس کوي، که هغه قتل کوي، که هغه غلا کوي، که هغه هر هغه جرم چې ملي منافعو ته پکې زیان رسیږي او دای ترسره کوي، په لومړي قدم کې دای پخپله قرباني ده، ځکه دای د مجرم په صفت پیژندل کیږي. که چیرې دای د تعقیب لاندې ونیول شي، نو دای محاکمه کیږي، د نه تحقیق کیږي، بالاخره هغه جزا معینه جزا په دې باندې تطبیقیږي. نو دای لومړنی قرباني شو او زیان یې د ته ورسېده. په دوهم قدم کې زیان ملت ته ده، جامعې ته ده، په هر هغه برخه کې چې یو شخصي منافعو ته ترجیح ورکوي په ملي منافعو، نو د ده ضرر ملت ته رسیږي. د هغې ادارې کارونه نیمګړي، په هغې اداره کې خدمت نه ترسره کیږي، خلک او اتباع د هېوادوال مو د هغې ادارې نه هغه مؤثره منفعه نشي ترلاسه کولی، هغه مؤثره کار نشي ترلاسه کولی. نو بالاخره دا دویم زیان دی چې هېوادوالو ته رسیږي. په درېیم قدم کې هېواد له پرمختګه لویږي، هېواد مو پرمختګ نشي کولی، یوه اداره پرمختګ نشي کولی. نو هر هغه څوک چې شخصي منافعو ته ترجیح ورکوي په ملي منافعو، له څو اړخه زیان رسیږي او بالاخره ده ته هم زیان رسیږي، ځکه چې په عمومي شکل که چیرې یو هېواد پرمختګ ونه کړي، نو طبعا چې د ده ژوند به هم پکې نارامه وي. هر هغه هېواد چې په عمومي ډول سره پرمختګ کړی ده، هغو هېوادونو کې اتباع یې ډېر ښه ارامه ژوند لري، ولو که اقتصاد یې ټیټ هم وي، ولې دا چې عام المنفع پروژې هلته ترسره شوي دي، خدمتونه شوي دي، ټول اتباع د هغې هېواد ارامه دي، اسوده دي. مثلا موږ کولی شو د ترانسپورټ سیستم یادونه وکړو. په پرمختللو هېوادونو ولایتونو کې د ترانسپورت سیستم ته خدمت شوی کار شوی ده، نو ټول اتباع ترینه برخمن دي. د صحت په برخه کې هم همدغه سي، د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم کچېر پرمختګ شوی کار شوی ده، نو ټول اتباع د خدمت نه برخمن دي. نو په عمومي شکل سره هم کسوک ملي منافع ترجینه ورکه بي زیان رسیږي، او په فردي شکل سره هم زیان ورته رسیږي.
bale usat karas pudi bani khabari ko che masalan ke ya wagda wini che ya bul afghan khpal hewat sara mina na lari de khidmat pa zai khianat kai pa zai de de ghalara daim taqib ka che masalan fulani da kar wak zin ul ghat ka be zin bai da kar wakam ke daim musbat kar waki khpal watan sara mina waki de khpal watan haq ada kri aw akas te watan sara khianat ki rawanda ghata ma de aqal khpal masuliyat ada ki khpal khabar wakri che sta kar sam na dai da ba tumra musbat pa ila
فساد په لمنځوړلو کې یو همدارنګه د ملي ګټو ته د درناوي په برخه کې باید تعلیم ته توجه وشي، له مکتب نه او له پوهنتون نه باید توجه ورته وشي، او هغه ځوانان چې هغوی متعلم دي یا محصل دي په پوهنتونونو کې دوی ته د دې انګېزه ورکول شي چې دوی باید ژمن وي هېواد ته. د تعلیم نه مخکې اول صداقت او ژمنتیا ډېره مهمه ده. یو څوک د دکترا په سطح هم وي، تعلیم ولري، خو چې هېواد ته ژمن نه وي او صادق نه وي، ملي منافعو ته صادق نه وي، نو طبعا چې دی مؤثره نه تمامېږي او برعکس دی ضرر رسوي. او موږ ولیدل په تېره کې موږ ولیدل چې ډېر ښه تحصیل یافته خلک وو چې هغوی متاسفانه فساد یې وکړ، او متاسفانه چې د افغانستان ملي منافعو ته زیان ورسوو. نو هر هغه څوک چې د ملي ګټو د تامین انګېزه ولري، هغه کولی شي چې د فساد مخنیوی هم وکړي، هغه کولی شي چې همکاري وي، کملګری وي، که د فامیل غړی وي د کورنۍ، نو په فساد کې اخته وي کولی شي چې هغه ته لارښوونه وکړي، کولی شي چې هغه ته ښه انګېزه ورکړي، او هغه د دغې منفي پدیدې نه وژغوري. نو په لومړي قدم کې باید تعلیم ته توجه وشي چې په نصاب کې دغسې ډول موضوعات باید ورزیات شي، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، په نصاب کې ورزیات شي، تر څو ژمنتیا پیدا شي، هېواد ته ژمنتیا پیدا شي. د هېواد د ژمنتیا په نوم باندې که چیرې یو مضمون دغسې ورزیات شي، نو دا به بهتره وي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
او تاسو نه مننه،
خدای پامان، ښه وخت.
قدرمنه دوستانو، دا وادي دی اونې دي اساسي او بشري حقوق پرونه په دې خبرونه کې د هیواد په وګړو باندې، د هیواد په حق باندې خبرې وشولې. تربیه پرزه کې چې است علم مال او ملګری.
بیا دماشی مڑاوی بادم شی مړاوي بادم شدا هوا وزري متړي شپو ته پات کی ګدرنا وزري متړي شپو ته پات کی ګدرنا وزري متړي رنا وزري متړي زاد زمانه جبل ساتلې په پنجره کې يم شما يا مو بلد تاریخ پاد رکیم زرکیم پچغو د وختونو پاد رکیم اوس می داسیتم اوس می داسیتم پمزی بیا وزری متړی شپوت پات کی ګدرنا وزری متړی شپوت پات کی ګدرنا وزری متړی پریمیک دی چوال وزم پریمیک دی چوال وزم زما وزری متړی شپوت پات کی ګدرنا وزری متړی شپوت پات کی ګدرنا وزری متړی وزری متړی
آزادی ملما السلام علیکم د خبرونه تموز احمد تکل هر کله کوم قدر منوریدونکو د نن په ځنګړی مرکه کې د خوست له سندرغاړي سره د زړه خولکو د هنرمند با پخوا د خلکو په محفلونو کې هنري ذوق خندا او خوښي ویشل خو اوس غږ غلی دی ځکه په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګیدلی مستر چینوال لسګونه سندرې په استودیوګانو کې ثبت کړي دي او سلګونه نورې د خوښیو په محفلونو کې ویلي له دې هنرمند سره زما د مرکه اورېدو ته مرابولم
تاسو ته سلام تاسو قدرمن اورېدونکو ته ټول تنه کې هلي سلامونه وایم از د خوست ولایت د متون یم په متون کې مده هلي چینې کلیم د تخلص مې د خپل کلی یې خیره
چینوال صاحب د ماستر نوم لکم زای در پسې راغی تاسو شاګردان لری د استادې لقب مو اخیسته
نه او استادې لقب مې نه اخیسته دا دروغ نه شو ویل او خو په ما باندې مشوم توف کې یو ورور دا نه مې خو او د ماستر نو بیا چې کله زر رډیګانو ته فلم نو ما ته به ټول وی چې یاله خو ماستر علی خیدر دی ماستر رحمان ګل دی ماستر رحیم ګل دی لکه تا مونږ یو تخلص غوړه کوو کنه نو بیا تخلص خان محمد متنوال نومیدو د رډیو کې یو جرنالیس وو هغه ته وی چې ته ماستر چینوال شو د خپل کلی په نوم او شاباس دا تخلص یې وکړو بس هغه تخلص اوس په موسی مشهور دی نو
څومره عمر لري چې نیوال صاحب د خپل ژوند د لمړی کلونو د ماشومتوب کې صدراته وکړه
تقریبا اوس به ما 23 داسې یم ماشومتوب نه ډیر وخت نه کیږي یاره تقریبا 13 کلن عمر کې ومه چې ما دا غاني بجاني ویلې
درس دی ویلې مکتب ته تللې
درس خو مونږ د غیب پن پاتې کړو کنه چې دې پن سره مې مینه او شوق مې او پن ته زه شوق کړه غلې هم د کیسب زما خپلم نه دی او د پلارانې کا کیسب مې نه دی او دې ته زه شوق کړه غلې یم
نو په ډیر لاس کلنې یا څوار لاس کلنې چې تاسو سندرې ویلې ځانته مو خپل سندرې ویلې کله کوم استاد سره وای
نه هغه وخت خو ک د توه ما چې توانچه کوم کال بوینو ما د چانس داس نه وي ما د خپل ځان شوق کولو ان خپل غانیم به ویل چې چا به غنار کړه داسې لکه نبی وزیر لکه تلور خاده دغه سی ګل نذیر منګاله به دی غزل خوان رو کول دی غزل ام بویل مایفلو کیم بویل واش اخر کی بیا کی سټ ته رو وتما کی سټی مډی کوله نو پی خبر تا بتلم میاش تم بم وکړه بیا م دې پټ پرشیانو ته کی سټی دی کوله او واخ کی واش بس د غلی غلی سیرتلو سیرتلو واش اوس دې سپکر ورسی
او څومره سندره مو ثبت کړی دی چنیوال صاحب
یار دا کی بوته دروغ جون شما په دې خاطر چې ما ډېری کې سټی سم پړې دي ډېر تلیفونه مې هم جوړ کړې دي او مې دونی مې هم ډېری ویلې دي بیت غنې لکه جوړه غنې مې هم ډېری ویلې دي ډېر سندرغاړو سره چې نکو سره هنرمندانو سره مې ډېری غنې ګاډم ویل دي نو حساب نه راته کې چې څومره به ویلې
کسټونه در معلوم دي څومره کسټونه یا سی ډی غنې یا ورسته بیا چې کلیپونه راووتل څومره دی په مجموع کې ټول
یارا نو دروغ دی نوی دا سه یو سلو شپتاو یا کې ساتم به ډخ کړی دی ځکه چې یو لمبارې مور غل او په لمبر نه معلومات ته ورسو په ټیم کې یو سلو شپک پنځو سو کا و پنځوس لمبر کې ساتي مور غل او نو نه فیګم چې څومره کې ساتي شوی دی او مخالو کې خو بيخي صوب نه کې ځکه چې ودونو کې خو بزرخه او غزل شوی دی ار وده کې یو شپه کې دوه درې سو غزل ویل کېږي
او دا ګډې مشترکه سندرې دي چې ویلې دي کنه دا د لچا سره ویلې دي کوم سندرغاړو مېرمنو سره
او دا خو په نرمندونو کې په نارینانو نرمندانو کې مې برم جان سره ویلې به خان سره مې ویلې دي د لور خط سره مې ویلې دي مشهور مشهور سندرغوړي شیخ سره خو سره مې ویلې یاره ډېر دي نو چې داسې کمپیر و نرمن ناست لکه دا څوک چې موږ نه مشران و لکه رسول بادشاه دی یا دمساز یغ دی یا رون بچا دی یا مستر علي خیدر دی دې سره مې نه دی ویلې د مشران سره خو دې نه در کوز سره دی ان شاء الله ما گاډه غنې او زنانو کې مې بیا ندیا گول سره کړی دی شینا گول سره می کړی دی ان از یا یو کې سټ می پیتا پوشو ټریکونه را ته جوړ کړی او چې د دې نه لاړم په خواسته حالت ان از یانه وکړه خسته او غي غاني ویلې به زوم ورو ختم کنه خپل زینه را ته پرخولی وو اغا غاني می سره می یو کې سټ کړو کارش می په نوم وا اغه جنه کې سره می گاډه غني کړی و یو ټریک ته جوړ کړو ان غمس کې سره و تاپی نغمس را تاپی مو کړی و خورس په دې پخمان شو ما چې یاره نغمس را ما کې زنجک نه وکړي چې زنه خبر چې یاره ای نغمې ته ما ته تاپی جوړی کړې ما ته ول تخپل تاپی وای دې ته بل و نرمن ورجګو ته خپل زینو ډخ کا نو دې ته بیا بل و نرمن درولو کنه نو چې ما کله خپل تاپی وای لې اغه ته بیا ای نغمو ته پته ورخی غوښتم کنه نو یو جوړ ټپی مې سره مو وی
دغه چل در باندې کړم
السلام علیکم چل شوې دی کنه لکه ته په ما سره سره دی
او د مېرمن نغمه خو به تر اوسه پورې په دې باندې اعتراض نه کوي چې د دې لخوا خې پراته استاسو غږ د دې ال اواز سره مکس شوی
نه نغمه سره مو اړیکې نه دي شوی نه دی ما سره اړیکې کړې دي نه ما قوله کزم پخمان و ما ولې چې ما تفاته نه و لکه دوکي خبره اکثره پیتا پرشیانو دا دوکي کولې کنه به خان د سینا زیاته ورخي غول او لکه زین ازیا کی سړت خي غول و ما دا سي کورونه کول چې کوم نرمن نه بي وکړ نه نه بینیم وکړ کاټ کو دته و چې دا ساته جوړ د ډاکټر نو چې ته به تو وروخته ولته بدای جوړا کړل کنه میسنګ بیو جوړا وکړو نو کې سړ بیرو بساله چې پلونکی کې سټ اکثره دوکي شوی دي
لدی ورسته فکر کوي چې کافی تجربه مو تر لاسه کړې ده چې څوک به استاسو له आवाज نه دغه رقم استفاده ونه شي کړی
نه نه بیا نشي کوي خو اول خو هغه وخت تیر شو خو لکه په خور کې ډیر چالو ول روانو ښا نرمندانو سره ډیر غکی دي کنه او دا سیم شوی دي چې و نرمن په سره ډیر پیسې اخیسته شوی دي او په تاسو پرشیانو ډیر کم دی تر سوال دي کنه دا چې د غارې د وکلي ټری دا وزونه جوړ کړی دي دا اکثره دا دوکې شوی دي ډېر خو آینده کې به نه کیږي کله آینده کې به ولې کیږي
ماستر چنیوال صاحب استاسو په هنري کارونو زوړاندې نورې پښتنې هم لرم چې درنه وبې کوم، مګر مخکې له نورو پښتنو د یو پښتنه ماته مهمه ښکاره شوله چې یو سندرغړی څو کاله تقریبا ول ستلس کاله سندري وای او بیا یو دم د سندرو اجازه ورنکړل شي په هغو سندرو پسې تاسو نه خپکیږي اوس چې په خوست کې اوسي او اجازه د سندرو نه درکول کیږي؟
بالکل، لکه د ونرمندون په مثال د سیدی لکه میان چې وبونه جس کې نسیلې ویږي اکثره ونرمندون ډیر خفدي په دې خاطر چې دغه کې کاروبار وغداغه نو ایوانو سو په دغه امارات چیرغلو افغانستان ته د موسیقۍ نه چې اوس بندیز ده نو زه خپل یو غل رما دی وطن غام کې هم ډیر یم کنه زه د خپل وطن غام هم ډیر سره ده مو یو مرکا کې یلیو چې کچيري کې ما په سندرو نه وطن جوړیږي ما د سندري نه وی کړی چې په سندري مو په سندرو کې کې نو سم ده ما چې ټول افغانستان ته سخلت وی او ټول افغانستان خوشحال وي ټول افغانستان په امن کې وي نو مو د سندري نه وی کړی مشکل نشته نو اوس امن شته ډیر.
چنیوال صاحب بیرته کستا سو د هنر مسلې تراشو، دا شعرونه چې تاسو په خپل سندرو کې انتخابول چا در کول تاسو لچانه مواخستل؟
چې صفه خبره وکم مخو اول قدم کې نبی وزیر شعری وکړله، نبی وزیر شعری نکړی دو اولین کې فکر و چې جار دی معنی جل کژوند اټ پی مې ویلې ډېری مشهورې وي ایغین عبدل می وش تاسو یا ډیر شیرونو شیرای وکړي بيخي بهاده ډیر شیرونو چې ډیر نمونه هم نشته دي مشهور نه بغیر اکثر ډیر شیرونو نمونه هم نه راځي ولې چې بیا به کیسه نه لیکواله مونږ با خلی کې سر ټکولو با خپل ورته وطن ته نو ډیر شیرونو نمونه اوس هم نه راځي شیران د خدای ژوند دی لري دې په سر مونږ هم یو تېو
قدرمن اوریدونکو د خوست ل سیمایز هنرمن سندرغاړي ماستر چنیوال سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکه اوري. چنیوال صاحب ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې د مرکه لپاره مو زموږ بلنه ومنله. په خوست کې ولسی شاعري هم ډیره زیاته ده. مثلا یو مثال زتاسته ماغه د لغات وایم تاسو ترمنه پدې کې ډیر زیات بلد یست. دا ولسی شاعري تاسو هم کړی؟
اولین ډیر ډیر دا غای مونږ خوست سندرغاړي خو اکثر شیرون او سندرغاړي مونږ د سیمې ډیر شیرون انګ سره خپل خوږ کی سندري وای ولسی شیری خو چې دلته ونه کې هیڅ کیږي نه په مینواله مشه کوي.
نو کوم کوم شیرونه تاسو ویلی دي؟ یعنی په کوم ولسی فرمونو کې تاسو شیرونه ویلی؟
لکه لغات دي کنه دلته خو اکثر لغات شوی دي وطنی گانی شوی دی غرانی سندری شوی دی بدلی ککڑی علی شوی دی مونگو وطن که اکثر ولسی شیون خی مونگ داغ دی چا تان دی غرانی سندری دی لغتون دی دا شیون دی مونگ ولسی شیون
دا ککڑی غاری او دی اتن غاری دا چه تا سوائی یا تپی دا خو دی سینا پا سینا را انتقال شوی دی او شتا پا پختو ولسی ادبیاتو که لپخوان شتا لپیره و رئیسی. مگر دی لغاتو دا سی یو فورم دای چه اغا فلبدیها ویل کیگی، یعنی سمدستی اغا سندرغاری شاعران چه سندری وایی دا سمدستی جوڑوی. دا غا فلبدیها شاعری دی لغاتو هم تاسو کرده دا؟
اولین ډیر شیرونه ما خپلم داسې یلی دی خو مود ګوډ می خپل جوړ کړی یم دی یلی می هم دی او اکثره می ډیر خپل شیری چې کومه داسې یو نیم شاعر غول د بیا می ملګری په نوم له ولې دی خپل ما ته شیری غو نه خو نه رغول چې زه خپل نام په شیری کې ورکم شیری ګرونه دو شیری یو خدای پر په برخه دو چی پختو تا انانات کلتور دی دا طول کرتی ایمون پا لغاتو که دا لغاتی شیرون اکثر پا دانی باس اسرکی پا لغات دی آیو چی ویتوائی چی زب تایرا و اما بمبار دی کامو بلی ویتوائی چی زب تو غندایان زب تو ول اما ندی پریگادم دا سی خبر دو
دیر زیادت منانا چنیوال صاحب یوا خپل سندر دی چی تا تا دیر گرانوی خپل سندر دیوی دارا تا زمزمکا
سیده درد یم درمان ته ضرورت لرم درد یم درمان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم درد یم درمان ته ضرورت لرم درد یم درمان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم ما ته چې کتاب راوړی قلم راوړی ما ته چې کتاب راوړی قلم راوړی داسیو افغان ته ضرورت لرم داسیو افغان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم زه ته وچ لال می پسر توت یما می پسر پوت یما وسوم باران ته ضرورت لرم وسوم باران ته ضرورت لرم بیلیم جنان ته ضرورت لرم بیلیم جنان ته ضرورت لرم وخت کل نظر منگل رپور کرا وخت گل نظر منگل رپور تکڑا ولیم گلدان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم.
ډیره لا ډیره زیاته مننه چنیوال صاحب، ډیره ښکلې سندره وه. یو بل پښتنه دا ده چې ورسته لدی چې په سندرو بندیز ولګې د افغانستان کې څه کوي تاسو؟ یعنی انسان خو دې ژوند کول لپاره یوې عایداتي سرچینې ته هم ضرورت لري، اوس تاسو څه کوي؟ په خوخه مو له سندرو نه یو څه ګټل؟
اوس خو چې سپارې ته وایم دا څه چې پیکر کوم اکثره ونرمندون لیادي زه خپل چې سپاتو يم لیا ما هیڅ کاروبار مې ولا نشته لیا ګرځم نو آینده کې وګورو کدا سه یو چا مرسته وکړه چې خارج ته کومه لار ته جوړ کړه کوم زی ته وته نو خادو چې یو زی ته لوټ شو مونږ ژوندم داسې تریخ شوی دی دی خاطر چې کاروبار مې لوړ دی نو غوړو چې داس یو خلک خپل افغانیان خپل پښتانه خپل زمون خلک دی ولرمندونو سره مرسته وکي یو حق په ورسوي کني دلته ټول به کور دی وس بس موت خپل مولادو کوي نو بس دومره گزارا چي لو چورې زړونو نور داسې سرمایه مرمایه نشته ولرمندونو سره چې دې کوم کاروبار په وکی چې وکی نو بس مخ کې یادونه وکړه چې موت خپل مولاد کوي
یوازې است ک وعده مو کړی
وعده می کړی دی وعده مشته
مشومان
او مشومان هو پنځمه بچیان دی یو مې وړي کې لور کوي دا
نام خدا خدای دې درته ستر کی چنیوال صاحب دې راتلونکو لپاره څه پلان دې څه پروګرامونه لري ژوند سره څه کوي او ژوند به تاسو سره څه کوي داسې یو اټکل لري یو پلان دې راتلونکو لپاره لري
ولانو داسې پلان خو نشته نو چې زه ته وایم چې دې په دې لپاره خو بس چې کوم شاید هغه باندې چې مونږ کوم موسیقي غوول هغه نور خو داسې پلان نشته چې
د آزادۍ میلمه پروگرام کې مو د خوست له سیمایز سندرغاړي ماستر چینهوال سره د آزادۍ رادیو ځانګړي مرکه اوریده. قدر من اوریدونکو، په پای کې د خغلی ماستر چینهوال یو سندره درته اوروم او له تاسو سره خدای پامني کوم. تر بیا مو پاک الله ملشه.
No. از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
چنارو پکندولی و نیراغلا ورپسی نوراغل سیلونا نوراغل سیلونا پیول منگو تی گدر تا وخماز دیگر دی زردی ورورو رانا صبری دی ورو لگی دنا تاثیر داد غم آزان دلم سوینا ورو لگی دنا کز دا چنارو پکندولی و نیرالا ورپسی نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا دیولا منگو تی گدر تا وخماز دیگر دی Thank you. نه آشنا زما په غی کې پروت ور ولګید نه زبا پکې د تور زلف پی ویما ور ولګید نه اوس بچینارو په کندو لیوندې راغلا ور پسې نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا اوړه منګوټی بدرتا وخت ماز دی ګرځې نشتا ور ولګیدنا د بیل کان ناګی لنشتا ور ولګیدنا ماته بخپلا بخ کرلی دی غمنا ور ولګیدنا کوز د چینارو په کندو لیونی راغلا ور پس نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا پهوله منګوټی ګدرتا وخت ماز دی ګرګه لګیدنا د بیل تا ندی لا سزا دی ور ولګیدنا آشنه جدا ک نور صفر والرما ور ولګیدنا کوز د چینارو په کندو لیونی راغلا ور پس نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا اوله منګوټی ګدتا وخت ماز دی ګرځې تا ور ولګیدنا آشنا مينو په جړا راخ کا تشما ور ولګیدنا اوس د چینارو په کندو لیونی راغلا ور پس نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا اوله منګوټی ګدرتا وخت ماز دی ګرځې
چلیگی لائے پسر کر دی سو کسان د دیو پشان تی زور ور دی د زړگی سنم خانہ پپیری ساتم د خار خلق د بوتا نو سودا گردی چپن پوشو خمارا نو سر اوسی دادا غرو پختان تمرا او زړه ور دی وخت بلگی چې برنګ د پی خبر دی انتو آیا چی چشوی زور ورا د حجری یاران دی وان
انڈی والا نو ماس خوتن میں د پڑے انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پڑے انڈی والا نو انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی ترشا پاتن کے ہم زمخ کے دوی ترشا جنگ کے ہم پما پسے انڈی والا اے جنگ کے ہم پما پسے انڈی والا دشپانا جہان کدرے انڈی والا دشپانا جہان کدرے انڈی والا انڈی والا نو خزما دوان نس دے انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پڑے انڈی والا نو ماس خوتن میں د پڑے انڈی والا نو